ویدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سو. د خبرونه په راپورونه کې وری چې د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو لوریو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړ توګه عملي سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې کوي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشې کېدو د پروسې د لا ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي دي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پوله ساتو لخوا شکنجه سوي او بیا اوبو ته اچول سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په ویلامیه کې ویلي په دې اړه به د دوی څېړنې دوام لري. د څېړنو په جریان کې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي. په خبر پاڼه کې د دې پرمختګونو جزئیات نه دي ورکول سوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. بل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشمې په ورځ په دې اړه خبر سوي راپورونه رد کړل. نوموړي په ویلامیه کې ویلي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. بل خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا رښتیا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې سیمې ته یو هیات استول سوی.
گزارش کار
د دې هیئت د کار راپور د بهرنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته سپارل کیږي او د قانون پر وړاندې کوم اجراءات چې په کار وي ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران له چارواکو یې غوښتي چې له خپل اړخه هم په دې اړه څېړنې وکړي او پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. تر دې مخکې ځینو عیني شاهدانو په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر 500 زیات هغه افغانان چې غوښتل یې په قاچاقي لاره ایران ته ولاړ سي، ایرانی پولیساتو د هرات ولایت د ګلدران ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شکنجه کړي او سیند ته یې اچولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښو قربانیانو ته منسوب زړه بوژنونکي تصویرونه خپاره سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندې کېدو غوښتنه وکړه. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي. سهیل شاهین وایي دا جریان کافي نه دی، باید د کورونا وایرس څخه د ژغورل کېدو لپاره دا پروسه چټکه او راتلونکو بین الافغاني مذاکرو ته ژر لاره هواره سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تیره شنبه او یک شنبه د طالبانو 164 نوي بندیان خوشي سوي چې ورسره د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر نږدې 155 ته ورسید. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د بندیانو له خوشي کېدو سره سره طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دوی به هم د بندیانو خلاصولو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د خوشي سویو بندیانو شمیر 144 ته رسیږي. په پام کې د حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورونې لپاره یو ضایعه بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه پر خپل ټویټر ولیکل شغلې کاکړ له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د رسنیو یو فعال غړی و. دغه راز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیان د ازادي لپاره د شغلي کاکړ خدمتونه د ستاینې وړ دي. مجاهد کاکړ شریف سړی، مدبر، مدیر او په ټوله معنا یو مسلکي او حرفوي ژورنالیست و. مجاهد کاکړ د مړینې پر مهال 25 کلن و. نوموړی له 6 کلونو راهیسې د سرطان له ناروغۍ کړېده او د خپلې درملنې لپاره په جرمني کې اوسېده. د کاکړ کورنۍ د دوشنبې په ورځ د هغه د مړینې خبر تایید کړ. د بدخشان ولایت چارواکي وایي 6 تنه وسلوال د دې ولایت د کرانو منجان په ولسوالۍ کې وژل سوي. د پولیسو ویان ثناءالله روحانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب وسلوالو یوې ډلې د یکشنبه په شپه له نورستان ولایت څخه د کرانو منجان ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. دوی یعنی طالبانو له څو خواوو څخه تهاجمي بریدونه پیل کړل چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. مرګ ژوبله هم اوراوښتې چې شپږ تنه وسله ول وژل سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. د بدخشان د پولیسو ویاند وایي چې په دې برید کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پروان په مرکز چاریکار کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانی حمله شوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د شپې پر لسو بجو وسوه. د پروان د امنیت قمندانۍ وین هارون مبارز ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې د نسبتا درنو وسلو کار اخیستل سوی چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو امنیت قمندانۍ یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي. د دې شمې پر اساس په دې اړه یو غونډه د اروپای ټولنې په نوښت جوړه شوې و چې د کورونا وایرس له بحران څخه د نړۍ د ایستلو هڅې چټکې سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وون دیر لاین له دې 2 ساعته ویډیوي غونډې وروسته وویل له اوس نه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو او درملو لپاره تر 8 میلیارد ډالر زیات ځانګړي سوي. په دې غونډه کې فرانسې، جرمني، بریتانیا، کاناډا، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو، د تحقیق د دوام او همدارنګه په دې وایرس تخته کسانو د تشخیص او درملنې لپاره به مالی مرستې وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د ازبکستان په ختیځ کې د اوبو د یو بند په ماتېدو سره اویا کسان دغلته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. قزاقستان هم اعلان کړی چې د ازبکستان پولې ته څیرمه 22,000 کورونه خالی کړي. د راپورونو له مخې د سردابه په نوم د دې بند دیوال 4 ورځې مخکې مات سو چې ورپسې د استوګنې د سیمو او کروندو پر لوري سخت سیلابونه راووتل. د ازبکستان رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې تر 500 تنو پورې په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي د دې هیواد پارلماني انتخابات د روان کال د جون تر 20 نیټې پورې ځنډول سوي. تمه کېده چې دغه انتخابات د اپریل میاشتې پر 16 ترسره سوي وای، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سربیا کې بیړنۍ وضعیت اعلان سو چې ورسره انتخابات وځنډول سول. ولسمشر ووچیچ د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ځنډ دا اعلان د دوشنبه پر ورځ د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په کتنه کې وکړ. په سربیا کې تر 9.5 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او نږدې 200 کسان د دې وایرس له کبله مړه سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو اړخونو سره کار کوي څو له طالبانو سره د امریکا لاسلیک سوی تړون په بشپړه توګه عملي سي. مارک ایسپر دا خبره پرون کړې ده. جزئیات له اجمل ان.
د امریکا د دفاع وزیر وایي دوه اساسات د هیواد لپاره په افغانستان کې ډیر مهم دي. لومړی دا چې افغانستان بیا د امریکا پر متحده ایالاتو د بریدونو لپاره د ترهګرو په ځاله بدل نشي، او دویم دا چې د افغانستان مسله نظامی حل نه لري او باید دا کړکیچ د خبرو اترو لارې هوار شي. مارک ایسپر د دوشنبه په ورځ د پینټاګون له یو خبریال سره په ویډیوي مرکه کې وویل امریکا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکړي. ایسپر وایي موږ بل دواړو لورو، یعنی حکومت او طالبانو سره په دې اړه چې د تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره کوم کار ته اړتیا ده خبرو اترو ته دوام ورکړو. تر اوسه د طالبانو لخوا تاوتریخواله نه دی کم شوی، له بلې خوا هغوی پر موږ بریدونه نه دي کړي. اوس باید د افغانستان حکومت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ځان چمتو کړي. امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ، څو په پایله کې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره او اوربند وشي. دا تړون چې څه باندې 2 میاشتې مخکې لاسلیک شوی، له مخې باید بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. طالبانو د خپلو 5,000 زندانیانو خوشی کول د شرط په توګه وړاندې کړي، او افغان حکومت په یو وخت د 5,000 طالب زندانیانو له خوشی کولو ډډه کوي. ولسمشر غنی په بدل کې د 1,500 طالب زندانیانو د خوشی کېدو امر کړی، او د نورو خوشی کولو په اور بند او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو په پایل پورې تړلي. دا امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر د دوشنبه پر ورځ د یو شمیر زندانیانو خوشی کول موثر ګام وباله، خو ویل دا کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سیاسي سیالانو ترمنځ د اختلاف حل ته هم خوشبیني وښوده. ایسپر وایي څنګه چې موږ پوهیږو په واک کې د شراکت په اړه د غنی او عبدالله ترمنځ هوکړه په لاره ده. که دا هڅې بریالۍ شي د بین الافغانی خبرو لپاره مرکزی پلاوی به جوړ شي څو له طالبانو سره خبري وکړي. د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو شاهد و، خو دا کافي نه دي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې 1340 طالب زندانیان له بند خوشی کړي. طالبانو هم په مقابل کې شاوخوا 1340 حکومتي بندیان چې د طالبانو په وینا سرتیری دي له خپلو زندانونو آزاد کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، په تیرو درې ورځو کې د دې ډلې 300 زندانیان د حکومت له زندانونو خوشی شوي. د شاهین په وینا طالبان د دې کار هرکلی کوي خو کافي نه بولي. نوموړي زیاته کړې د بندیانو د خوشي کولو بهیر باید چټک شي، څو د ده په وینا په پایله کې هغوی د کرونا وایرس د خپرېدو له خطره خوندي او همدارنګه بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي. افغان حکومت همدارنګه غواړي خوشي شوي طالبان ضمانت ورکړي چې بیرته به د جګړې کرښو ته نه ستنېږي. له طالبانو څخه د اوربند پرله پسې غوښتنو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی او طالبان پرله پسې په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ وویل هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ولاړ پاتې شي او پر طالبانو به دفاعي حملو ته دوام ورکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. طاهر روشن د دې خپرونې تخنیکي چارې سنبالوي. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي آنلاین خپرونې واشنگتن اگزامینر په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو هغې خونړۍ حملې ته کتنه کړې ده چې د روانې می د میاشتې د درېیمې نیټې په شپه یې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې وکړه او په پایله کې 15 افغان سرتیري مړه او 9 نور ټپیان شول. خبرونه لیکي دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ وروستۍ ده چې له دو میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ستورې د موافقې له لاسلیک وروسته یې زور اخیستی. د دې موافقې له مخې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. خو خبرونه د رویټرز خبري آژانس د ارقامو په حواله لیکي چې دې ډلې په مارچ او اپریل میاشتو کې له 4.5 زرو زیاتې حملې وکړې. د دې ارقامو له مخې د طالبانو په حملو کې د تیر کال د همدې دو میاشتو په پرتله په سلو کې 70 زیاتوالی راغلی دی. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د ورکړل شویو ارقامو یادونه هم کوي چې وایي طالبانو په تیرو دو میاشتو کې د ورځې په منځني ډول 55 حملې کړې دي. د همدې حملو په نتیجه کې د واشنگتن اگزامینر په وینا د افغان ځواکونو تلفات هم دوه چنده شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د کرونا وایرس د وروستیو ټیسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په سر کې وایي په کابل کې د هغو 1500 کسانو ټیسټونه چې په تصادفي ډول د څېړنې لپاره غوره شوي وو ښایي چې له دریو کسانو یو په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا ارقام د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ خپره کړل. رسپاره لیکي چې د دې ټیسټونو نتیجه دا ویره زیاتوي چې ښایي د نړۍ په داسې یو هیواد کې چې وضعیت ډیر نازک دی ډیر خلک په پټه په کرونا وایرس اخته شوي وي او دا په داسې حال کې ده چې د 6.6 میلیون وګړو لرونکي افغانستان تر دې دمه د کرونا وایرس د تشخیص لپاره یوازې 2000 ټیسټونه کړي چې له 2000 زیاتې مثبت راوتلې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د سږني کال له پایله له ایرانه له 2.5 لکه زیات افغانان پرته له دې چې معاینه یا قرنطین شي خپل هیواد ته ستنه شول. ورځپاڼه د هغو آوازو یادونه کوي چې وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ لسګونه راستنه شوي کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. ورځپاڼه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرونا وایرس له کبله د شاوخوا 40 کسانو د مړینې په اړه د یوه جګپوړي چارواکي څرګندونو ته هم اشاره کوي چې د روغتیا وزارت چارواکو وروسته رد کړې. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د عامې روغتیا سیستم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی دی له بده مرغه د داسې یوې وبا پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس ټیسټونه ډیر کم شوي دي ځکه په دې ویروس ځینې اخته کسان دا ناروغي شرم ګڼي او پټوي یې.
د ازادي رادیو مجله په دې خبرونه کې خبريږي خو تر مخکې اوري چې د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره د میلیارډونو ډالرو ژمنه وکړه. ل دې څه باندې 8 میلیارډ ډالر څخه د واکسین جوړولو ترڅنګ د کووید 19 ناروغانو د تداوی لپاره هم استفاده کیږي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سي.
اروپایي هیوادونه لونی